السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غربي 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه بنور شان کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورتونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار نجیب امیر یې درته وایي
حکومت په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د غیر قانوني کډوالو ملاتړ نه دی لاس واخلي ملګری ملتونه د هرات زلزله ځپلو ته درمل استوي او حماس دوه نورې برمته میرمنې خوشې کړي او غزې ته د مرستو دریم کاروان رسېدلی د خبرونو تفصیل د پاکستان د بلوچستان او سند صوبو والا چارواکو یو وار بیا تکرار کړه چې په ملک کې میش ټول غیر قانوني کډوال د رواني اکتوبر میاشتې تر پایه وباسي د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد سگزی او د سند کورنۍ چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ پریس کلب کې یوې شریکې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل سیاسي ګوندونه دې پر دې موضوع له سیاست کولو لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دې وکړي جان محمد سگزی وویل
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان
کا دیوائی کا کم سیاسی گن د دوی د غیر قانونا کڈوال و سرودری گی او د ہغوی خبر کوی نو دا بعد ریاست پاکستان سرا د ہغوی جگڑا تصور کولے شی
جنگ تصور ہوگی
دواړو نگران وزیرانو یو وار بیا وویل چې لغیر قانوني کډوالو یې مخه یوازې افغان کډوال نه دي خو په پاکستان کې زیات شمیر د افغان کډوالو دی چې د حکومت دی پریکړه اندېښمن کړی دی امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د بنو په میران سیمه کې وسلوالو په ډزو د ګیس د پایپ لاین په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړی په دې برید کې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او درې نور کسان ژوبل شوي چې یو پکې د پوځ لیفټنانټ کرنل او بل د ګیس کمپنۍ اهلکار هم شامل دی د جبهة الانصار المهدي په نوم یوې وسلوالې دلی د پرتې مواري قبول کړی دا د کوز جنوبي وزیرستان مرستيال کمشنر وای په ګورګور سیمه کې د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر راپورته شوې جګړه د جرګو په لار هواروي محمد ناصر خان پرون د سرګندونه په داسې محل مشال رډیو ته وکړه چې د زلیخیلو او خوجلخیلو ترمنځ په ومو ورځ هم د ځمکې په سر ډزې روانې وي د دوه قبیلې په لویه کې د احمد زو وزیرو خخونه دی او ترمنځ د ځمکې په سر جګړه کې لک تر لګه یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي چې اتیا ټنه طبي وسایل او درمل ترلاسه کړي او ضربه په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شو درې څلوېښت زره کورنیو ته ورسوي تر دې وړاندې هم مرستندوی ادارو سو هیوادونو هرات ته مرستې لیږلې او متحده عرب اماراتو هلته یو ګرځنده روغتون پرانیستی دی په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 1500 تنه وژل شوي او څه د پاسه 2000 تنه نور ټپیان شوي دي بلخوا د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د زلزلې 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي او مرستې ته اړتیا لري د خبرونو تاسو له مشال رادیو اورئ د اسرائیل او حماس ترمنځ روانې جګړې تازه راپورونه ده چې غزې سیمې ته د مرستو دریم کاروان رسیدلی او حماس له برمته نیول شوو کسانو څخه دوه اسرائیلي میرمنې خوشي کړې دي رویټرز اژانس لیکي چې پرون د بشري مرستو دریم کاروان چې پکې اوبه خواړه او درمل شامل دي تر محاصرې لاندې غزې پټۍ ته رسیدلی دی په عین حال کې اسوسییټډ پریس لیکلي حماس په غزه کې د برمته نیولو کسانو له منځه دوه اسرائیلي میرمنې خوشي کړې دي د سره صلیب نړیوالې کمیټې د دغو دوو معمر اسرائیلو اسرائیلیو میرمنو خوشی کېدل تایید کړی دي او ویلي دي چې دا ګام د هغوی په سهولت کاری ممکن شوی دی په خوشی کړل شو میرمنو کې یوې 50 او بل یو کم 80 کل عمر لري دوی دواړه اوس له غزې نه د باندې خوندي ځای ته رسول شوی دي د دواړو میرمنو میړونه هم د اکتوبر په ومه د حماس د برید پر مهال برمتنی ول شوی ول خو هغوی نه دي خوشی کړل شوی حماس ټلې تر دې وړاندې یو امریکایي میرمن او د غیلور خوشی کړي وي ګمان کېږي چې حماس ټلې د 240 په خوښه کې کسان برمتنی ول دي په هند کې د کرکټ د نړیوال جام لړۍ کې نن د جنوبي افریقا او بنگلاديش لوبډلې میدان ته وځي جنوبي افریقا سلور میچونو کې درې ګټلې او یو یې بایللې بنگلاديش بیا په سلور میچونو کې یو ګټلې او درې یې بایللې دي د هند او نیوزیلند ټیمونو 15-15 لوبې کړې او ټولې ګټلې دي پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو خوندوره لوبه د افغانستان په بری پای ته ورسېده پاکستان افغانستان ته د 203 اتیا منډو هدف ټاکلی او چې هغوی په نه حاصل وختمه ورکې په داسې حال کې پوره کړ چې اته وکټې لا په لاس کې وي د افغانستان په داخل او خارج کې په دې لړ کې افغانانو پراخ جشنونه کړي د خبرنو پای
دا و نجیب امیر چې تاسو ته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل په روانه غړي کې را سره اوسې چې د غریپوټونو باورې د سند او بلوچستان صوبو چارواکو ویلي چې ټول سیاسي ګوندونه دې له هیواده د قانونه کډوالو د ویستلو ملاتړ وکړي. بلخوا په پیښور کې بغیر اسنادو افغان کډوال وایي چې حکومت یې کاروبارونه ختموي.
بلډوزر وي او سیستم او بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ دې ځان سیډ لګو او نورې خود نسخان مونږ تراګو.
د سپریم کورټ پنځه کسیزه بنچ امر کړی چې د ولسی خلکو پر ضد په پوځي عدالتونو کې مقدمه نه چلول کیږي. د قانوني چارو پوهان په دې اړه څه وایي؟
د چکم بنچ و د خور لاوري ورځي راسي په دغه ځین باندې جوړو چې دوی د شې کال دم کوي. نو ډیره ښه فیصله ده د جمهوریت لپاره، ډیره خوشاینده خبره ده د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
او د جنوبی وزیرستان فعالان وای په ګورګور سیمه کې د ځمکه په سر شخړه روانه ده. حکومت یې د حل کولو لپاره تر اوسه په اقداماتو بریالي شوی نه دی. افغانستان کې د بیا رغولو د مرستو د سار اداره سیګار وای طالبان د جالي ان جی او ګانو لاره له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورې د مشال لیډیو تر څنګ وسی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او ورپسې ورزو د دې غړې ریپورتونو ته. د سر موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په غې باندې ریپورت ته ورزو. د سین صوبې د کورنیو او د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر پرون په کراچۍ پریس کلب کې وی خبري غونډه ته وویل د هیواد سیاسي ګوندونو ته په کار دی چې د حکومت د حق دریز ملاتړ وکړي چې د اکتوبر میاشتې تر پای ټول غیر قانوني کډوال د پاکستان افغانستان له خاورې وباسي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه بیلې شوې د خوشحال خان کاکړ ډلې په کراچۍ کې د یوې جلسې پر مهال په حکومت غږ کړی و چې افغان کډوال دې نه زوروي. د پاکستان نورو ګوندونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام نون او نورو ګوندونو هم په دې ورستیو کې په حکومت غږ کړی چې له افغان کډوالو سره دې گزاره وکړي. پاکستان وایي قانوني افغان کډوالو ته هیڅ نه وایي خو نا قانونه کډوال بعد د دې میاشتې تر پای وزي. تفصیل د نیاز علي خان رپورت کې اورو.
د پاکستان د سند صوبې د کورونو چارو نگران وزیر ریټایر بریګیډیر حارث نواز او د بلوچستان صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر جان چغزئی د اکتوبر په 13مه په کراچۍ پریس کلب کې په ګډه خبری غونډه کې تکرار کړي چې د غیر قانونا غیر ملکیانو د وستلو په ورکړې شوې نیټه کې یو اونۍ پاتې ده او د یو دیرشم اکتوبر وروسته به ټول غیر قانونا غیر ملکیان یو یو لټول کیږي او وستل کیږي. به دوی ویل د وستلو خبره د ټولو غیر قانونا غیر ملکیانو په ضد ده، یوازې د افغان کډوالو نه ده. خبری غونډې ته جان چغزئی په خپل وینا کې وویل غیر قانونه غیر ملکیان په ملک کې نشي پاتې کېدی. سیاسي ګوندونه دې په دې مسله سیاست نه کوي او دا د پاکستان د ریاست فیصله ده.
اگر کوئی سیاسی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے ان کا
دی وای کوم سیاسی ګوند د دوی د غیر قانونه کډوالو سره ودرېږي او د هغوی خبره کوي نو دا به د ریاست پاکستان سره د هغوی جګړه تصور کولی شي،
جنگ تصور وږي.
جان چغزئی ویلی په بلوچستان صوبہ کې هم دوی ته ځنې داسې شکایتونه ترلاسه کیږي چې سیاسي ګوندونه د افغان کډوالو په شا ودرېږي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړي چې پاکستان کې پښتنو ملت پاله او مذهبي سیاسي ګوندونو د افغان کډوالو په وستلو سخت مرګون ښکاره کړی دی. له دغې وړاندې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان ویلي وو که افغان مهاجرین د پاکستان اوباسي نو بیا باید چې پاکستان د کشمیر او د هندوستان مهاجرین هم د دې ځینه اوباسي. د پاکستان حکومت د پریکړی پاړا بیا د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم په دیړه په پیښور کې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي وو چې هغه د نړۍ بشري حقوقو تنظیمونو ته بلنه ورکوي چې راشي وګوري چې په پاکستان کې د انساني حقوقو په اکلا د افغان مهاجرینو سره څه چلند روان دی. د ملي جمهوری غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم د افغانانو په ضد روان عملیات غندلي او ویلي چې په سن او نورو ځایونو کې افغانان ورول کیږي او په زور وستل کیږي. د پاکستان څخه د غیر قانونه کډوالو د وستلو پریکړه د نگرا حکومت په وخت کې شوی او په دغه مسله ځنې بحثونه هم پیل شوی دي چې نگرا حکومت څنګه کولای شي چې داسې ګامونه پورته کړي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپوها خبريال اشرف خان بیا وایي نگرا حکومت قانون سازی نشي کولای خو پالیسی مخ په وړاندې بوتلی شي. د اکتوبر په 13مه نوموړي مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل
لیکن جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے حوالے سے یا
مون ٹول پدی خبر یو چې پاکستان کې د افغانستان او نورو گاونډیانو په حوالہ کلا پالیسی جوړی گی نو هغه په حقیقت کې فوج جوړوي او حکومت بیا هغه فیصله عملی کوي زما هم خیال لې چې د افغان کډوالو په حوالہ چې کوم ګامونه پورته کیږي دا د هغه په تناظر کې دي
ریفیوجیز کے حوالے سے ایکشن لیے جا رہے ہیں یہ اسی تناظر میں ہے
نو موڑی ویلی چې د دې په شا ځنې نور علتونه هم دي لکه په پاکستان کې پروستیو کې بریدونه کېدل او د هغه پاړه ویلی چې هغه د افغانستان د لورینا شوې دي بل دا چې پاکستان اقتصادي مسله ده او د ډالر وړو خبرې هم کیږي خو اشرف خان زیاته کړې چې پاکستان کې زیات تر قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال دي او د دوی وستل داسې آسان کار نه دي او بل په پاکستان په دغه لړ کې نړیوال فشار هم دي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او د مهاجریت نړیوال سازمان د پاکستان هم غوښتي چې هغه افغانان دي خوندي کړي څوک چې تحفظ غواړي او بیرته افغانستان ته د تلو سره د خطر سره مخامخ کیدی شي نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
بلخوا د کډوالو موضوع باندې په پېښور کې یو ریپورت لرو د پېښور بورډ په نوم بازار له تیرو څو لسیزو راهیسې د افغان کډوالو د یو شمېر دوکانونو له وجې ګرم دی تود دی دا بازار د تیر خالي په ورځ د انتظامیې لخوا ړنګ کړل شو د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد پرون هلته ورغلی و او له افغان کډوالو دوکاندارانو سره یې خبرې کړې چې له د دغه بازار لړنګېدو وروسته یې څه حال دی ریپورت د یو دکاندار په غاک پیلېږي
زمانوم فراز دی او د ننګرهار اوسېدونکی والله بس مالونه هم دلته لګولې دا کال کېږي چې دلته مونږ مالونه ډېر مالونه هم لګولې بس مونږ ته خبر را نه کو بلډوزرې وي او سیستم بس سبزیان هم نیر ته لړګو تختونه هم لړګو او بس کسان هم نو مونږ ځان سیټ لګو او نورې خود نسخان مونږ ته راغو والله بل حصم نشتا مشرا بس ہم دار اڑا دے یو دیر اڑے تم سترگی دے یو ماغ اللہ تسترگی دا چی نی نو بس در پدر ابو سبا کو تم مون تلارو خا سبا کو
د بورډ بازار د اتحادیه مشر سید نقیب باچا په خبره دوی ته د حکومت لخوا د تجاوزاتو خلاف اپریشن کولو هیڅ کم خبر نه ورکړل شوی سید نقیب باچا د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
خو زمونږ جواب کې لښتا اوی ته موبایل کمشنر سپ ته موبایل ډیپټی کمشنر سپ ته ټول ته موبایل چې تاسو دغه پوه شو د اپریشن دلته کوو دغه اپریشن چې تاسو کوو نو د خلکو ته به تاسو یو وارننګ ورکړی وي په دې چې دلته خلک د لکونو د کورونو په مالونه دلته پراته د خلکو او تاسو هیڅ دم رالی او د سلور سایډ نه پوه شو په دې باندې اپریشن شروع کړ نه مالی ستو ته پرې خوسته نه د سامان ستو ته پرې خوسته او پاتې شو د اپریشن نه وروسته اوس په خلکو کې د سیو هوف خراس پیل دی د سه پیل دی چې پولیس هم ګرځي ټرافیک هم ګرځي دلته خاص کر دی خو غره ورو خاطر ګرځي چې ډېرې واره دلته
یاد اپریشن په داسې حال کې شوې چې د پاکستان حکومت ویلې چې په ملک کې میشت ناقانونه مهاجر به د نومبر د اولنې نیټې پورې د پاکستان نوزي یا به وباسل کیږي او د نوتلو په نتیجه کې به د هغوی پر ضد قانوني کاروایی کیږي او مالونه او کورونه به ضبط کیږي په ټولنیزو رسنیو په ضلعي انتظامیې د اپریشن وروستو سختې نیوکې شوې چې په بورډ بازار کې یاده کاروایی د افغان مهاجرو د زورولو د لړۍ یوه کړۍ ده خو ضلعي انتظامیه دغه تورونه ردوي د پېښور ټاون علاقې مرستیالي کمشنرې صبرین سبا مشال ریډیو ته وویل
نه جی دا اپریشن هغه سره هیڅ قسمه کنکشن نشته دی دا تقریبا زموږ د یو منتھ نه د اینټي انکروچمنټ اپریشن سٹارټ دی او دا به اول اوور پېښور کېږي په هر ځایونو کې چې کم ځای کې پرمننت سټرکچرز جوړ شوي دي کم ځای کې ټمپرری انکروچمنټ سي دا به موږ کنټینیو ساتو دا موږ عام عوام ته پاره چې کم تکلیفات کم پلارو کې مشکلات وو ټرافیک د پاره پرابلمز وو ګاډي نشو تیرېدې اغه عوام د پاره موږ ریلیف ورکړی دی او دا یو پبلک کاز د پاره دار څه شوی دی
دا بورډ بازار اتحادیه د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د غلطه د روزګار کونکو لپاره د جلازې ورکړل شي چرته چې هغه د حکومتي چارواکو لخوا بیا نه زورول کیږي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نهو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عام وګړو خلاف مقدمه لغوه کړې او دا یې غیر آئینی بللې دي. د اکتوبر په 13مه د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ یا جرګهګۍ د هغو درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عام وګړو د مقدمو چلولو پر خلاف دایر شوی وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې ویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کوله. د 2013 کال د مئی په 9مه د عمران خان تر نیول کېدو وروسته پارېدلو کسانو پوځي او ولسی مقاماتو ته زیان رسولی و. تر هغې وروسته پولیسو ګڼ شمېر کسان نیولي دي. د موضوع تفصیل د راشد خټک ناورو.
د پاکستان سپریم کورټ په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو خلاف مقدمې کلدم کړې دي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بینچ په 13 اکتوبر د هغه درخواستونو اوریدنه وکړه چې په پوځي عدالتونو کې په عامو خلکو د مقدمو خلاف ورکړل شوي وو. د سپریم کورټ بینچ په خپله فیصله کې وویل چې پوځي عدالتونه د عامو خلکو خلاف د مقدمو اوریدنه نشي کولی. د سپریم کورټ د فیصلې په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قسیم مشال ډیو ته وویل،
تیر ځل چې دوی ملټري کورټس کې دوی د فاټا په کیسه کې آپریشنز دي کړي، نو دوی چیر د دهشتګردي په عام عدالتو کې د دې کیسونو شریدلې د ملټري کورټس کې مو چلو، نو بیا دغه د پاره باقاعده آئینی ترمیم شوی او د دوه کال د پاره دوی ته اختیار ورکول شوی چې ملټري کورټس چلولی شي. د دې علاوه دوی دا اوس دا ور د پی ټی آی پر کارکونانو باندې چې بای پر کینټ باندې حمله کړې دا دغه د چکم بنچ و د خور لاوري ورځي راسه په دغه ځین باندې جوړو چې دوی دا شی کال دم کوي. نو ډیره ښه فیصله ده، د جمهوریت لپاره ډیره خوشاینده خبره ده، د ولسواکۍ لپاره او د سیاسي ګوندونو لپاره.
د بنچ ټولو غړو په متفقه فیصله کې ویل دي چې کله کوم عام کس خلاف په فوزي عدالت کې مقدمه روانه نو هغه هم کل عدم ده. د دې درخواستونو د اوریدنې لپاره د سپریم کورټ بنچ نه بدلولو په اړه په اسلام آباد کې آزاد خبریال او د عدالتي رپورټنګ ماهر متی الله جان مشال ډیو ته وویل،
ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس بینچ کے اندر چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب موجود نہیں ہیں؟ یا اس
سوال کے پیچھے پتہ بینچ کے جسٹس قاضی عیسیٰ والے نہ ہو اور یا دا بینچ والے نہ بدل کر شوے اور یا دا چرے در خستون دور دند پر تر دے لوی بینچ والے نہ شو جوڑ اور یا فل کورٹ والے نشتا. خبر ا دادا چکل دا کم بینچ یو گڑے پدا سے حال کی ریٹائر سے کیس تر ڈے رہا دا اور دل شوی نو بیا پ بینچ کی بدلو نہ راوستل کی گی. دا کیس تہ پخونی چیف جسٹس عمرتا بنیال پ مشرے کش پ کسے بینچ اور دو دا خاغہ ریٹائر کدو نہ پس پنجہ جان پاتش والا او کیس تر ڈے رہا دا اور دل شوی. د سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ لاندې پنځه ځان د اېزمن غصونه وژنه کولی شي
تمام آئینی معاملات کو سن سکتے ہیں.
بنه هم د عمران خان د نیول کېدو خلاف ته هغه د پلیانو په احتجاج کې پوځي تاسیساتو ته توان رسیدونه پس پوځ ویلي و چې په دې تړاو د یو سل دوه کسانو خلاف په پوځي عدالتونو کې مقدمې روانې دي خو تر اوسه چاته سزا نه ده ورکړل شوې. په دې اړه په اسلام آباد کې کرنل انعام الرحمان ایډوکیټ چې د لدرکه کسانو د پیدا کولو لپاره په مختلفو عدالتونو کې کیسونه کوي او په یاده مقدمه کې هم فریق و، وایي چې د عمران خان په خپل حکومت کې 9 کسانو ته پوځي عدالتونو سزا ورکړې وه. ده وویل چې ده او د ده ملګرو د هغې سزاګانو خلاف په هایکورټونو کې اپیلونه کړي دي. په پوځي عدالتونو کې د تحریک انصاف خلاف مقدمہ پڑا دے مشال لڈیو تو اویل.
9 مئی پاکستان کا ایک بڑا افسوسناک دن تھا. اس دن ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے جس میں پی ٹی آئی کے بڑے بڑے لیڈر
نہما مئی دے پاکستان دا تاریخ افسوسناک اور رضوا پدار دا یو سیاسی گن تحریک انصاف غڑو او مشرانو پ کوزی و دنے و حملے وکڑے پ 200 زینو کے داسے حملے شوی دی پ یو وقت پ بیر بیر زینو حملے کول داخ کرے کیو چ دا یو لوی سزا شو تو دے شہیدانو یادگار نو ہم رنگ کل کا صرف کم دفتر یا کورٹ توان رس درے نو کدیش چ فوز صبر کڑے ہو پ شہیدانو پ بجتے پ فیصلہ او کچھ پ دوی پ کوزی عدالتوں کے مقدمے وچلے
تو اس پر پھر فوج نے سوچا کہ کیوں نہ ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے.
د پاکستان پر لیدې د فیصلې ممکنه اثراتو په اړه په اسلام آباد کې وکیل ایمل خان ایډوکیټ مشال لډیو ته وویل،
دا نن چې کوم د سپریم کورټ فیصله راغلی ده دغه په خلاف به وفاقي حکومت اپیل لګوي د اټارنی جنرل په لار باندې. تاسو ته واضح معلومه ده چې دا وخت د پاکستان په عدالتونو کې او خاص کر په سپریم کورټ کې یو ډیر واضح یو تفریق چې دوی ډلې جوړې شوې دي چې دا غل او جزا د انصاف او قانون او د آئین په بنیاد پیسلو بجای د ذاتی خوش او ناخوش روانی دي. دغه اثرات به ډیر خراب وي په عدالتونو باندې.
د سپریم کورٹ بینچ د نه مئی په تړاو نیول شو یو سل دوه کسانو په حق له وویل چې په دوی د عام فوجداري عدالتونو کې مقدمې وچلیږي. د سپریم کورٹ د بینچ مشري جسټس اعجاز الحسن کوله. په بینچ کې د دنه علاوه جسټس منیب اختر، جسټس یحیی اپریدی، جسټس سید مظاهر علی نقوی او جسټس عائشه ملک هم شامل وو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلای شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د مشال رادیو خبرونو کې ورزو یو بل رپورت ته په کورمه کې تیر ورځ د یو شیا وګړي د وجل کېدو نه پاس حالات بیا ترنګل شوې دي. پرون په خیرالدین کلی کې یو تن وجل شو او بل جوبل شوې ده. لاغي ورستازنو بل وګړو د سنیانو کورونو ته د سنیانو کورونه وران کړی دي. پولیس وایي تر دې دمه هغوی د حالاتو د قابو کولو هڅه کړې ده، خو د وضعیت د خرابېدو امکان شته. د سیمې خلک وایي ځنې لارې تړل شوې، په موبایل بندیز لګېدلې او حالات خنه دي. تاریخ اورګزیمو په نور حال خبروي.
د کورمې په خیرالدین کلی کې دوه تنانو د وشتلو په خاطر رامنځته کېدلو پس مبینه شیا سنی ډلو پر یو بل حمله کړي. د پیرکایم مسجدون کې او مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو ته د نهه پشپا ویلي کله چې پرون ماسپخین یاد په خوش ولا نو زینو بل وګرو په شلوزان تنګي کې د سنیانو کورونه وران کړل او وروسته بیا پر ساتین بای پاس د کرشو گاډه او د هغه ډرایور اسرهولو په صورت کې د مخالف فریق ردعمل مخې ته راغله. حکمتیا زیاتوي کڅو هم تر مذاکراتو پس د شاګانو گاډه رخلاص کړی شوی، خو ډرایور غیب دی او بل دا چې تګ راتګ لارې هم په پر ډول محفوظ نه دي.
کورونه وسی زول الته کوم مال مې وشیو اغا هم سفر لپته دي او کسان خو څوک مړو او زخمیان نه دي، خو اوی په نتیجه کې بیا په لور کورم په بای پاس باندې د شلوزان تنګي خلک دلته راوتل، هغوی دلته روډ بلاک او په نتیجه کې یو گاډی څاغه کرشنا بارو هغه ونیولو، هغه سره یو کس څاغه د بلشخیلو د ټوپکۍ اوسیدونکی او هغه هم ونیولو. هغه اوس پرې ورک دی، پاتې نه لګیږي، خو امکان دی هغه به شپې ناوخته پرې برآمد شي.
پر درویشتم اکتوبر په خیرالدین کلی کې نامعلومو کسانو هله د لقمان خیلو پر اوسیدونکو بریدو کړلو چې هغوی له شلوزان تنګي خوړې بجري د راوړلو لپاره ټریکټر بولی وو. په پیښه کې یو تن مړ او یو بل زخمی شوی. تر هغې پس پر شلوزان تنګي مقامي لښکر ورغلو او د سنیانو کورونه رنگ کړل. په سیمه کې د غټو وسلو استعمال هم شوی، خو تر اوسه د ځاني زیان رسیدلو اطلاعات نشته. ویل کېږي چې مقامی لښکر د متاثرینو هغه کورونه وران کړي چې په 2001 کال کې فرقایز جنگونه تر شروع کېدلو وروسته هغلته تر پرېښودلو پس خالی پراته ول. د لقمان خیلو مقامی مشر تجمل حسین مشال لډیو ته وایي که څه هم د دوی خلک په نښه شوي خو کورونه وران کړي او نه بل غیر قانوني گام خسته.
کام لون ہو جنازی ہم اوچاتی کی حکومات آو ہو زیر نگرانے کی مخبل جنازی راو لی و ایمو دی خیرالدین مانزا تقریبا دا غرائی جا لکی خواب ساو چیا نا بارا چاو دا کلومیتر لار دی نا دا غن ورستا مخبل جنازی دفن کی و موئی چی که خمتا دا سی حرکات ندی کاری سمنوان خیا و بل متفاتا و سانتا نا کرون اشتانو سشتانو و موسو دا سی حرکتو نا کوا.
پا کرما کی تر حملو پاس حالات لا هم خیر یکینی دی. پر سیما کی پر لارو تگ را تگ نه کیږي. حکومت هغلته پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولی دی. د ضلع پولیسو مشر محمد عمران مشال لډیو ته وایي په سیمه کې امن قائم ساتلو په خاطر هر قسمه ضروري اقدام به اخستلی شي. تر اوسه پورې حالات ټیک دي، خدا خرابیدلی هم شي. یو تن مړ او یو زخمی شوی، بل یو خالی کور ته هور اور اچولی شوی. موږ دواړه طرفه د اهلي تشیع او اهل سنت فعال مشغولیت ساتلو لپاره ګامونه اوچت کړي. پولیس او آرمی چمتو شوي، انتظامیه هم خپل رول لوبوي. دواړه خوا مشرانو سره په تماس کې یو. څوک نه غواړي چې حالات خراب شي. موږ ته د سیمې امنیت برقرار ساتلو ډاډ راکړی شوی. موږ هم امید لرو چې حالات خراب نه شي او دا کوشش هم دی.
کوشش
بھی ہوگی کہ حالات خراب نہ ہو. پکورما کے پر 10 جولائی یو معاہدہ شویچ په هغه کې شی سونی ډله پر دغه خبره په بن کړی شوی چې په کم ځای کې داسې ناخوخه په خرمست شي نو څوک به پخپل سره نه کوي، بلکې حکومت ته وګوري او حکومت د خلکو په تعاون به اصل ملزم ته ځان رسوي. معاہدہ کې دی چې کم فریق خلاف ورزي وکړي نو لویه جرګه او حکومت بور نه 12 کروڑ روپے جرمانه اخلي او د هغه خلاف به قانوني کاروایی پا عمل کرا ولی. تاریک رکزه مشال ریڈیو پیخور.
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل ریپورت ته د جنوبی وزیرستان په ګورګورا سیمه کې د ځمکې په سر د زلی خیلو او خوجل خیلو ترمنځ لته ورو ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې دواړو خواوو د سپوک او درنو وسلو استعمال هم کړی دی. عام ولس وایي د پخوانی فاټاله انتظام وروسته دوی ګڼل چې دا ډول جګړې او شخړې به ختم شي خو داسې نه ښکاري. دوی له حکومت د منځګړیتوب غوښتنه کوي. بلخوا زلی انتظامیه ویلي دي چې دغه مسله به د جرګې له لارې واروي او د سیمې د حالات د قابو کولو لپاره یې پولیس او اف سی ځواک ځای پر ځای کړی دی. لیډر اسماعیل خان اشتیاق مسید په نور تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې ضلع خیل او خوجل خیل قومونه په ګورګوره سیمې ځمکني اختلافات باندې د تیرې اوه ورځې راهیسې د یو بل په خلاف په مورچې کښې نوست دي. د شکۍ اوسیدونکی حمزه وزیر په دغې براکښې ویایي
دزوی هفته نه د ګورګورې په مقام باندې د زلی خیل او د خوجل خیل دوه کومونه دي. د دغې په منځ کې د مځکې شخړه روانه ده. پټه او وړه وسطه ازادانه طور باندې پکې استعمال شول او په دغه کې زخمیان هوا شول، مړه هم پکې وشول. نو دلته ډی پي او شته دی، د مینس سیول انتظامیه شته دی. زموږ حکومت ته دا ویلي دي چې په ګټینه باندې او داسې لیارې دي چې په همدې ښار کې امدورف شي، په همدې توستې ښار کې نه وسلی وړی شي چې کوم او خاص داسې قسم اقدام وکړو چې دلته غټه وړه
دی. اوڼ سیمې سره تعلق لرونکی خبریال نورعلي وزیر ویایي چې تر څومره پورې یې په ضلع کښې د پولیس اداره او عدالت فعال شوی نه وي تر هغې وخت پورې و په سیمه کښې یې ځمکنۍ شخړو کښې و مرګ ژوبله راونه وي.
مکمل بحال شوی پولیس سسٹم تھانہ سسٹم عدالتی سسٹم چوپرا مضبوط شوی در دراز رنگ
مشال ریڈیو چد گرگورے مکانی شخڑے پا براکش دی سویلی وزیرستان لوور ضلع ڈپٹی کمشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل
استعمال شي بیٹنی
سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے دا ہم اویل چکا حکومتی چارواکیو دے گورگورے سیمیز مکانی اختلافات سارا پسیما کشید گومونو ترمانز نورز مکانی اختلافات حل کولے دے پورا زر گامونا پورتا نکڑل بیابا دوئی پلوئی احتجاج لوس پورے کولے بنے وہ مجبور وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
د دې رپورت سره د روانې غړې د مې ته ورسېدلو د دې ساده خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان محمد اچکزی او د سند د کورنیو چارو نگران وزیر حارث نواز پرون په کراچۍ کې پریس کلب کې وی شریکې غونډې ته وویل چې سیاسي ګوندونه د پاکستان د غیر قانوني کډوالو په ایستلو موضوع باندې سیاست کولو نه لاس واخلي او د حکومت د دریز ملاتړ دی وکړي. عوامی نیشنل ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په شمول یو شمېر سیاسي ګوندونو د روانې میاشتې تر پای د غیر قانوني کډوالو د ایستلو مخالفت کړی دی. امنیتی چارواکی وایي 13 شپه د بنو په میرانشاه میران سیمه کې وسلوالو په ډزو د ګیسو د پایپ لاین په حفاظت مامور سرتیرو باندې برید کړی چې پکې دوه پوځي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د جبهت الانصار المهدي په نوم یوې وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وایي په ګورګور سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر راپورته شوې جګړې د جرګو له لارې حل کولو هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ځلیخیلو او خوجلخیلو ترمنځ په اوومه ورځ هم د ځمکې په سر ډزې روانې دي چې پکې تر اوسه یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوي دي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق چې اتیا اټنا طبي وسایل او درمل یې ترلاسه کړي دي او وای زر تر زره به یې هرات کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمنو شو 3000 کورنیو ته ورسوي. په هرات کې د تیرو دوو اونیو د زلزلو له امله د ملګرو ملتونو د رپورټونو په اساس لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او څه د پاسه 2000 تنه ژوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبرونو کې مودې سات د خبرونو لنډیز واورید. ورزو د رپورټونو لړۍ ته ملګری ملتونه روانونه یعنی د اکتوبر له 13 څخه تر 13 پورې د رسنیو او معلوماتي سواد د پوهاوی د اونۍ په توګه منځیاد تنظیم د دې اونۍ د منځولو فیصله په 2020 کال کې کړې ده. د دې اونۍ په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې سیرونکو وایي چې په پاکستان او ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې زیاتره خلک د کره معلوماتو له ترلاسه کولو محروم مدیا او خلق اهم د ته پام نکوي چې د معلوماتو تصدیق وکړي او بیا یې خبر کړي. دوی زیاته کړي چې په کار د رسنیو په ټولنیزه میډیا هغه کسان چې زیات پلویان لري باید د معلوماتو د خبرولو پر مهال د هغه کاروالي ته پام وکړي چې دا شان ټولنه کې ګډوډي لګډولې ګډوډي ډاډه وکړل شي. زموږ همکارې انیس اجمل په دې موضوع د رپورت برابر کړي.
ملګری ملتونه د اکتوبر له 13 څخه 13 پورې د میډیا او معلوماتي سواد اونۍ لمانځي. ملګرو ملتونو سږکال د دې اونۍ موضوع په ډیجیټل یا انټرنیټي شیانو لکه کمپیوټر او موبایلونو کې د رسنیو او معلوماتي سواد یعنی د رسنیو په کارونو پوهېدل او د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې توپیر کول ټاکلې ده او ویلي دي چې باید دا یو اجتماعي ایجنډا وي. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د ګډې ایجنډا په پام کې لنیولو سره په نړیواله ټولنه غږ کوي چې نه یوازې د ټولو لپاره د میډیا او معلوماتي سواد لړکې په ژمنتیا ټینګار وشي بلکې په دې د باور د ودې لپاره نوښتونه هم وکړل شي. په دې اړه په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه پروفیسر جمیل چترالی د اکتوبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د ټولنې د پرمختګ لپاره دا ضروری ده چې الته خلک د معلوماتو په کروالي یا نه کروالي کې فرق وپیژني.
دا ډېر ضروری ده چې نننه زلمه کل په دې خبره سر خلاص کړي چې معلوماتو ته رسایي څومره مهمه ده. دا غینه زیاته مهمه ده چې دا غینه نتیجه خاص کول نه مخکې په دې سوچ او فکر وکړي چې دا سورس څومره جنمن دی، قابل اعتبار دی،
قانونی دی.
د ملګرو ملتونو اداري یونیسکو په خپل ویب پاڼه په یو لیکنه کې ویلي چې معلوماتي سواد د ژوند په ټولو برخو کې خلکو ته د غي شخصي ټولنیز مسلکي او تعلیمي هدف ترلاسه کولو لپاره د ځواک ورکوي چې غي په موثره توګه معلومات ولټوي، د غي جانچ پړتال وکړي او هغه په موثره توګه وکاروي. په پیښور کې د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم د اکتوبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې په موجوده دور کې د معلوماتو او د تفریح لپاره خلک ټولنیزه میډیا کاروي، خو زیاتره خلک په دې نه دي خبر چې آیا دا معلومات څومره سم دي او ګټه شته او کنه.
انفارمیشن نه زیات ما خیال کې سوشل میډیا او زموږ په علاقو کې د مس انفارمیشن لپاره استعمالېږي، ځکه چې خبره اسونه زر سپریډ کیږي په دې سوشل میډیا په وجه باندې، یا خلک چې ډیر فیمس کیږي نو داغي وچ نه داغي فالوورز او آؤټریچ ډیر زیات شي، نو بیا هغه پروفایل چې کله هم انفارمیشن شیر کوي نو داغي اوتنټیسټی یا داغي فیکټ چیکینګ چې دی هغه ډیر کم خلک کوي کنه، نو دا څه قسم مس انفارمیشن ورته وایي یا فیکټ چیکینګ چې دی دا نه کیږي نو په هغه وجه باندې خلکو نقصان هم ډیری.
ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې د انسان مغزه د ښه کار لپاره په معلوماتو تکیه کوي او د معلوماتو معیار د یو تن د تاثراتو، عقیدو او رویو تعین کوي، خو دا معلومات د نورو کسانو، میډیا، لایبرریانو، ارشیفونو، عجایب ګرو، پبلشرانو او د انټرنیټ هم کېدای شي. ملګري ملتونه وایي چې میډیا او معلوماتي سواد د هغو سوالونو جوابونه ورکوي چې خلک یې په سنه سو وخت کې لسانه کوي، چاهے خلک په آنلاین او آفلاین توګه موادو ته څنګه رسائی ولري، هغه څنګه ولټوي او د هغې جانچ پړتال وکړي او استعمال یې کړي. په پیښور کې د ټولنیزو چارو پوه شفیع گیګیانی بیا وایي چې له وخت تېرېدو سره خلک د خبرونو په ځانګړې توګه د سیاست پر ځای د هنر او د پرمختیا په اړه معلوماتي خپرونې کتل او اورېدل غواړي، خو له بده مرغه په پاکستان او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې په ټلویزیوني چینلونو او ریډیوګانو کې دا ډول خپرونې ډېرې کمې دي.
ټول میډیا چې کوم رجحانات یا هم لکه موږ دنیا کې وګورو هغه سکلز او دغه طرف روان دي چې موږ چاله داسې انفارمیشن ورکو چې هغه لایف سټایل دغه ښه شي یا هغه داسې امیوزمنت ملو شي یا داسې انټرټینمنت ملو شي. نو ټول څه زموږ طرفونو ته چې کوم نیوز دي نظریه چې کوم میډیا چینلز دي هغه موږ ګورو یو چینل هم د سنشته چې خلکو له انفارمیشن ورکي. انفارمیشن زمرد نیوز نه دی لکه انفارمیشن ورته زما ده چې هغه سره لګاږي د ډیجیټل سکلز خي یا کی دي شاید سره سره نور د ډیلی لایف خي کی دي شي.
خو بیا سیاتره رسنه دا دریس هم لري چې داغي معلومات په حقایقو مبني وي او هدف یې پولیس کې په هارا وستل دي. د انټرنیټي چارو پوهې طاهره کلیم بیا وویل چې باید د رسنیو ادارې د معلوماتو کروالي ته ځانګړي پام وکړي، ځکه چې د ناسمو معلوماتو له وجې ټولنه د ګډوډۍ ښکار کیږي او خلک د پرمختیا پر ځای ناسمې لورې ته روان دي.
داسې ادارې دي او که میډیا ارګنایزیشنز دي یا چینل دي یا ریډیوز دي، د دې هم په سوشل میډیا باندې پرزنس او فالوئنګ د انډیویژلز نه بیا کافی زیات دی، نو کانسټنټلی یا ریګولرلی چې دا د میډیا یو فیچر جوړ شي چې هغه وایي بار بار چې مس انفارمیشن مخوره وایي فیکټ چیکینګ طریقه سره چې کوم اوتنټیک انفارمیشن پکاري نو دا هغه د پاره د مختلف ادارو باندې دا غوي په خبر ریلای کوي نه چې د خلکو په خبرو باندې.
په 2023 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي سملې پریکړه وکړه چې د معلوماتي سواد د رسنیو په کارونو پوهېدو د معلوماتو کروالي یا نه کروالي کې د توپیر کولو اونۍ په دې مخه ولمانسي چې حقيقي په وخت با مقصده واضحه د رسایي جوګا په غنو شبو او د ساينس په بنیاد معلومات خپاره کړل شي.
دا مشال ریډیو ده. د مشال ریډیو خبرونه کې ورته افغانستان ته په دغه هیواد کې د بیا رغونې د چارو لپاره د امریکایي مرستو د سار ادارې سیګار خبرداري ورکړي چې طالبان د جالي غیر دولتي موسسو یا ان جی اوګانو له لارې له نړیوالو مرستو ګټه پورته کوي. د طالبانو ویاندویانو د سیګار د ریپورت موندنې رد کړې دي. تفصیل ستانکزی سفیر الله ستانکزی راکوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د سار ادارې سیګار راپور موندلی چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شوو روزنیزو پروګرامونو د مالیې په لګولو او له هغه بتر میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلی نه دولتي مؤسسو جوړولو او اخازي یا شوکول لاري سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان له نړیوالو نقدي مرستو ګټه پورته کړې ده. د 2018 کال په دوبی کې وخت له رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ. دوی افغان میرمنې په نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او غواړي چې له تعلیم او تربیه سکتوره د بهرنیو مؤسسو لاس هم لاند کړي. د سیګار په دغه راپور کې پر طالبانو دا تور هم لګول شوی چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت له لارې کار اخلي. د طالبانو یو مرستیال ویاند بلال کریمی تلو ټلویزیون سره په خبرو کې د سیګار راپور ناسم بللی او ویلي دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ټولې چارې د ملي ګټو او پرنسیبونو پر اساس تنظیموي. د تېرې مې میاشتې په راپور کې هم سیګار د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و، خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه مهال دغه ادارات کړې وه. د سیګار د وروستي راپور له مخې امریکا د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښوونې او روزنې په برخه کې 150 میلیون ډالر لګولي دي. د یوې غیر دولتي مؤسسې او چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان په نښه کوي او د مالیاتو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بله بېلګه کې د نادولتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي طالبان دا سازمانونه مجبوروي چې د دوی ملاتړي استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. سیګار په خپل راپور کې وایي د طالبانو تګلارو او لومړیتوبونو په ټولیزه توګه د ښوونکو د شمیر او د هغوی د اسانتیاوو په کمولو سره په افغانستان کې د پوهنې کیفیت ټیټ کړی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
ډاکل شوی چې نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو پر ضد د ویکسینو څلور ورځنی کمپاین دوام ولري. په دې ولایتونو کې یو خوست هم دی چې روغتیایي مسؤلین یې وایي په کمپاین کې بعد د ولایت څخه د درې نیمو لکو زیاتو ماشومانو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي ویکسین شي. دوی زیاتوي چې د کمپاین په پرانست غونډه کې له خلکو غوښتل شوی چې خپل ماشومان د پولیو په څیر له مازوره کوونکو ناروغیو څخه د ژغورلو لپاره خامخا ویکسین کړي. تفصیل له سیمې زموږ خبریال نجیب الله لوخیل راکوي.
په خوست کې د واکسین ولایتي مسؤل ډاکټر زاهد الله امیری مشال رادیو ته وویل د دې ولایت هیڅ سیمه هم د واکسین له پوښښه خالی نه ده او د واکسینو د تطبیق ګرځنده ټیبونه به ځانونه ورورسوي.
نیک بختانه وزن په زید په خوست ولایت په ټولو ولسوالیو کې کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې به موږ تقریبا 3,50,000 هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کلنې نه لوندې وي واکسین لوو. دا کمپاین به څلور ورځې دوره دوام لري. په خوست کې هیڅ داسې ساحه نه لرو چې د واکسینو د پشش نه پوتې.
د خوست د روغتیا د برخی مسؤلین وایي چې د ګوزن څخه د پاکې ټولنې او دا چې زموږ ماشومان د دې سخت بیماری له کبله د کورنۍ او ټولنې د اوږو بار نشي یوازینۍ لارې همدا واکسین دي. د یادې ادارې یو تن مسؤل حسام الدین وایي
هغه موږ پلور ته مدا توصیه ده چې تاسو دا ماشوم په انده کې کوګو فال جوړ کیږي او که چېرته تاسو دا واکسین ورکړئ د هغې نه به مخنیوی شوی د ماشوم په تاسو حق ده. دا وخت مازی کوي د کاسي دوست د سی هغه ته په وخت هغه ماشوم روبسه تر څو چې هغه ته خپل واکسین ورسي.
د خوست روغتیایي مسؤلین وایي په دې ولایت کې له واکسینو شاوخوا وزره انکاري کسان ول چې اوس شمیر له نیمایي کم شوی دی. د خوست قومي مشران هم له خلکو غواړي چې ماشومان ته د واکسینو لګولو د انکار نه کوي او د واکسیناتورانو سره د په خپل برخو کې مرسته وکړي. قومي مشر حاجي شوالي خان ول
هر چا د پوره کوپور دي چې دا خپل اولادونه ماشومان واکسین کی او د زیغه د پوره کوم خان جوړ نشي چې دا موږ نه واکسین وو. باید هر وخت پوره د خپل ماشومان په خپل وخت چې د واکسینو کمپین کول کیږي هغه ته خپل ماشومان روغتي او واکسین کی.
روغتیا پالان وایي چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي چې ماشومان ورڅخه وژغوري. کله چې په نور نړۍ کې د پولیو واقعیت صفر شوی خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه هم په کې د پولیو یا ګوزن مثبت پیښې موجود دي.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزی یو بل ریپورت ته هر کال د اکتوبر میاشت په نړۍ کې د خزو د سینې د سرطان په اړه د پوهاوی چارو ته ځانګړی کیږي. په پاکستان کې هم ډاکټران په دې لړ کې د عامه پوهاوی په کارونو کې بوخت دي. د پېښور د رحمان میډیکل انسټیټیوټ له شمیرو سره سم په پاکستان کې هر کال 100,000 خزې د سینې د سرطان ناروغۍ ښکار کیږي چې ورسخه خواوشا 15,000 د خیبر پښتونخواوي. نور حال د فرخنده اسد په ریپورت کې اورو.
د اکتوبر میاش په نړۍ کې د سینې کینسر د پوهاوی زیاتولو په توګه لمانځل شي. په پاکستان کې هم په دې اړه د پوهې زیاتولو لپاره مختلف پروګرامونه ترسره کیږي. ډاکټران وایي د سینې کینسر یا سرطان په ښځو کې تر ټولو عام د کینسر قسم دی. د بنو وصل وخت کلنه خیرالنساء چې د سینې د کینسر نسخه شوې ده وایي په وخت یې تشخیص وشو نو ځکه اوس یو صحتمند ژوند تیروي. پوبن کې د کینسر سرکاري روغتون بینور د انکالوجي وارد مشر ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي په پاکستان کې په هرو اتو ښځو کې یوې ته د سینې کینسر کیږي.
80,000 پورے نوی چیچی دا بریسٹ کینسر پاکستان کے ہر کال سے کم دے تشخیص نو دے کے تقریباً پنیمائی 40,000 پورے
په خیبر پختونخوا کې د صحت پسانګه کې کارکونکي لیډی هیلت ورکر کوثر بی بی وای هلته ډېرې کمې ښځې ډاکټرانو ته د خپلې معائنې لپاره ځي او لا هم په دې اړه په ټولنه کې پوهه ډېره کمه ده.
تکلیف نہیں ہے بول سو کر موہ نہیں لے گی ہاں غریب خلق دے کمالدار خلق دے یہ پوزیشن دے بتولو.
بلخوا د پیښور د حیات آباد رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ آر ایم آئی پر خپل ویپانا ورکړی چې په پاکستان کې هر کال 100,000 خزو ته د سینې کینسر کیږي او د 2.0 تر مخه په خیبر پختونخوا کې 15,000 خزو ته هر کال د سینې کینسر کیږي. د پیښور د کینسر د سرکاري روغتون ایرنم پخوانی مشر ډاکټر سفورا شاهد چې د سینې د سرطان د پوهاوی په کمپین کې هم برخه لري وایي باید هر خزه په کال کې 1,000 د سینې معاینه یا میموګرافي وکړي.
د سینې کینسر علامات بالکل مخامخ او واضح داسې دي لکه چې سینې کې شیپ کې فرق راشي، رائټ او لیفت کې سایز کې فرق کېدای شي، یا د نیپل ورته ویو چې انورشن دننه لاړ شي، شیپ کې شیپ فرق شي، او ریټریکشن اف نیپل لکه چې نیپل دننه طرف ته راغلی شي، سرمن کې پړسوب شي او هغه چې تاسو ته داسې لګي دانه دانه لکه چې مسام اخکاری د دې مطلب دی چې دې ځای کې خاص پړسوب دی، یا لاس لاندې داسې غوټې راشي چې کم غوټه ستاسو سینې کې اول نه او تاسو محسوس کړئ چې اچانک نمودار شوه. دې نه علاوه له د وینې رطوبت کېدل، یا بعض زنانوي چې موږ ته خاص کر یو پوائنټ دی سینې کې، یا بهر طرف ته، یا دننه یا سینټر کې هغې کې مسلسل درد کېږي، خو په دوایانو او په دولو باندې د دوایي د درد نښه کېږي.
په بینور کینسر روغتون کې کارکوونکي ډاکټر سعید خان مشال ریډیو ته وایي کچېرې ښځې په وخت ډاکټر له لاړې شي نو زیات امکان دی چې د سینې د کټ کېدو او اپرېشن نه بچ پاتې شي او یوازې په دوایانو یې علاج وشي.
بریسٹ کینسر چې کوم دی داغه مکمل قابل علاج دی، خو کچرته په ارلی سټیج کې داغه مطلب ډایا کو
د کینسر چې کوم دی سټیج باندې دی چې په کوم سټیج کې دی کینسر کنا، لکه اوس دا اکتوبر میاشت چې کوم دی دا پورا دنیا کې د بریسٹ د سینې کینسر حواله سره مطلب دی کې اویرنس پروګرام سکرینینګ پروګرام د دې حواله سره مناو کیږي پورا دنیا کې. نو کوم وایو چې بریسټ کینسر چې کوم دی دا خلکو کې په ټولو نه زیات مطلب کامن دی، عام دی.
بلخوا په پاکستان کې د سینې سرطان په اړه د آگاهۍ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري اداره پینک کریبن وایي په هغه هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان له وجې مري.
د مشال رادیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري په خیبر پښتونخوا کې د نورو کاروبارونو ترڅنګ جنکی او خزه آنلاین کاروبارونه هم کوي. د آنلاین کاروبار کوونکو مېرمنو مشال ریډیو ته ویلي دي د خپل تجارتونو د پرمخ وړلو لپاره جدید طریقې کاروي. دوی وایي د خپل سامانونو د خرڅولو په لړ کې د سوشل میډیا استعمال کوي. زموږ همکار ملي حامد زاده په پیښور کې د کاروبار کوونکو مېرمنو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په ریپورت کې اورو چې د آنلاین کاروبار کوونکو
میں اپنا ہوم بیسڈ آن لائن بزنس کرتی ہوں رسم و رواج کے نام سے، اور میں ویڈنگ کے حوالے سے ہینڈ میڈ ایکسیسریز بناتی ہوں، جیسے مہندی کی تھال ہو گئی، ڈیکوریشن ہو گئی، پیکنگ ہو گئی۔
دادا پیخبر تابندہ فروختہ چوائی لکورا خپل آن لائن کاروبار کوي او د ودونو او خادو لپاره د کورونو د سنگار شیان جوړوي. تابندہ د خیبر پختونخوا یو لاهغو انجنونو دا چې په ډیجیټل او جدید دور کې خپل آن لائن کاروبار پر مخ وړي. هغه وایي د خپل کاروبار مختوړلو لپاره سوشل میډیا تر ټولو غوره لار ده. هغه مشال ریډیو تول د ټولنیزو رابطو پانو او اپلیکیشنونو د دې تجارت ته ډیره ګټه رسولې ده. تر ټولو بهتره طریقہ د سوشل میډیا مارکیټنګ یا مشهورتیا ده. پاغه کې فیسبوک، انسټاګرام او واتسپ شامل دي. د دې علاوه زما د شیانو خریداران نورو خلکو ته هم زما د کار پاړه وایي، او چې کوم زما د پیژندګلو کسان وي هغه هم ما یادوي. نو داسې خلک زما پاڼې ته راځي او سامان آرډر کوي. نو داسې سوشل میډیا زما لپاره ډیره ضروری لاره ده. په خیبر پختونخوا کې خزه بیلابل آنلاین تجارتونه کوي. په دې کې کورنی جوړ خواړه او کیکونه د آنلاین خرڅولو، د ودونو او تقریبونو د انتظام کار، د کپړو او کالو خرڅولو ترڅنګ نور یو شمیر شیان هم شامل دي. په پاکستان کې تجارتونه باید د بیلابلو اړوندو ادارو لکه سکیورټی اینڈ ایکسچینج کمیشن، فیډرل بورډ آف ریونیو یا ایف بی آر او رجسٹرار سره رجسٹر شي. د خیبر پختونخوا انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د 2023 کال په سپتمبر کې د آنلاین بزنس پورټل سہولت پیل کړ. د دې پورټل جوړولو مقصد په تجارت کې د اسانتیا او لپاره ټول سہولتونه په یو آنلاین پورټل کې راغونډول وو، یعنی د تجارت رجسٹریشن، نورو اړوندو ادارو سره رابطې او ټیکسونه ټول تر یو چتر لاندې کېدې شي. په پیښور کې د توفو، ډالیو، ودونو او پاټیانو لپاره د سامانونو جوړونکي کائنات توفیل مشال ریډیو ته وویل، پروان حالاتو کې ګرانه کاروبارونه ډیر متاثره کړي دي، خو دا د مارکیټینګ یا مشهورتیا په جدیدو طریقو خلکو ته د رسیدو کوشش کوي چې پکې د ولاګرانو، ټیک ټاکرانو او یوټیوبرانو په وسیله د خلکو ته رسیږي.
زما فل هله سټریټیجی به چې د ماډرن مارکیټینګ د کوم لایک سرویس کوم چې مایکرو انفلوئنسرز دي، کنه لایک بلاګرز شو یا دا چې فیمس ټیک ټاکرز یا فیمس یوټیوبرز شو، نو هغه یې د خپل بزنس د آیډی یا خپل بزنس طرف نه کوم شي زنه جوړو، هغه سیمپلز لیکم، نو هغه یې هغه ریویو کوي په خپل پیجونو باندې، نو هغه طریقې سره د خپل نیو اډینس اټریکټ کوم. کوم شي زنه جوړوم نو هغه بس هغه ټایم سره زه پوسټ کوم، یا تر خلک دا پیجونو ته دي شي زنه ته اعلی راځي چې هغه وګوري چې خلک لکه جوړولو طریقې هم کوي کنه. زه ورکی ورسره ټریننګ هم ورکوم، اور لکه کله نه کله داسې یو وړو کې شي چې د جوړولو طریقه هم وکړي.
خو تا بنده فاروق مشال ریډیو 12 په آنلاین کاروبار کې ډېرې ستونزې هم لري چې اکثره ورته شیان ډیر ګران تمامیږي، خو د گاهک ته خوشاله او خپل کاروبار جاری ساتلو لپاره ګټه ډیره کمه کوي.
لوګي سمجھتے ہیں کہ شاید اگر آن لائن بزنس کرتے ہیں تو بڑا آسان ہے.
خلک فکر کوي چې آن لائن کاروبار ډیر آسان دی، زمونږ نه ډیره پیسې اخلي او خپل خرچه دومره ناراضي. خو آن لائن کاروبار کې مونږ ته ډېری مسالې دي. زه چې کوم کار کوم باید د خریدار د خوخي سره سم سامان جوړ کړم چې دوا یا درې ورځې ور باندې راسي. له سهار تر شپې بازار ته تک غواړي، د گاک د خوخي سامان کتل غواړي چې ډیر ګران کار دی. نن سبا خو ډیره ګرانی هم ده، کله کله زه منافع ډیره کمه ساتم د دې لپاره چې د گاک د خوخي سامانم جوړ شي او زما کاروبارم ختم نشي.
په خیبر پختونخوا کې د نوو کاروبار کوونکو د مرستې او لارښوونې لپاره د صوبې د انفارمیشن ټیکنالوژي بورډ د درشل په نوم یوه پروژه کار کوي. دغه اداره جینکو او الکانو ته د کاروبار ډیجیټل او تکنیکی طریقې ورخایي او مالی مرسته هم کوي. د پروژې مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا آی ټی بورډ شاوخوا 5.5 کاله مخکې د درشل پروژه پیل کړه چې تر اوسه ډیرو ځوانانو ته د کار روزګار موقع ورکړي دي او هغوی خپل آنلاین کاروبارونه هم چلوي.
جیسا کہ آپ کو پتا ہے
تاسو معلومه ده چې په پاکستان کې روزګار ترلاسه کول ډیر ګران دي. نو په خیبر پختونخوا کې د ترکیې صاحب پخوانی حکومت یو نوښت پیل کړ چې په لوی شمېر کې خلکو ته د روزګارونو ورکولو پر ځای ولې نه داسې یو پلیټ فارم جوړ کړو چې پکې خلک تجارتونه روان کړي او نورو ته نوکری ورکړي. په دې کې موږ د یو چت لاندې د دوی مالی مرسته کوو، تربیت ورته ورکوو چې تجارت څه ته وایي، آیډیا یې څنګه عملي شي. نو دا هر څه ورته د یو پلیټ فارم لاندې ملاویږي.
زاهد نواز ویل د دوی د درشل پروژې لاندې یو سل نه اویا کاروبارونه پیل شوي دي چې هر یو کاروبار سلور غړي لري. په دې کې یو سل او شپږ پنځوس جینکو او پنځه سوا او شپږ پنځوس والکانو د کاروبار موقع موندلی دي. نوموړي ویل د صوبې آی ټي بورډ د جی آی ایس یا جینډر انکلوسیو سپیس په نوم یوه پروژه پیل کړه چې یوازې د ښځو کاروبار کوونکو لپاره جوړه شوه. نو جینکې او ښځې له داسې فرصتونو ګټه حاصلولی شي. تابنده او کائنات مشال ریډیو تویل چې کسوک سرمایه اولری او پسمه طریقہ آن لائن کاروبارو چلول شي نو پکې لکونه روپے ګټلی شي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سو پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د افغانستان په خوست کې د مس اینک زون د کرکټ لوبډالو ترمن سیالي د خوست د افضلی لوبډلې په بریا پای ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي له دې لوبو مقصد یې د کرکټ پرمختیا او راتلونکو ولایتي لوبو ته د دغو لوبډلو ښه چمتووالی دی. په یادو سیالیو کې د خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی ولایتونو د کرکټ دیار لسو مخکخو لوبډلو برخه اخیستې وه. تفصیل د نجیب الله لوخیل رپورت کې ورو.
دا د اکتوبر پر دویشتمه مازدیګر مهال په خوست کې د رحمت ولی مسرور کرکټ ملي لوبغالي کې د مس اینک زون خوست، پکتیا، پکتیکا، لوګر او غزنی ولایتونو د دیار لسو غوره لوبډلو ترمنځ د پنځه ویشت اوریز سیالیو پای لوبه ده چې اتل ولی د خوست افضلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د افضلی لوبډلې یو لوبغاړي اصغر اتل مشال راډیو ته وویل
دغه خودی جونیئر لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی باید زده کړه وکړي. د سینیئر لوبغاړو لخوا هغه که بالر وي بال ترې زده کړي او که بیټسمین وي بیټنګ چې هغه کوم سچویشن کې کوم رقم بیټنګ کوي، کوم رقم بیټنګ ته ضرورت دی او چیرته لوبول پکار دی، ډیر څه زده کوي جونیئر لوبغاړي د سینیئر لوبغاړي څخه.
د مس اینک زون په سیالۍ کې اووه لوبډلې د نورو ولایتونو او شپږ لوبډلې په خپله د خوست وې چې دویم پړاو ته یې د خوست شپږ واړو لوبډلو لاره موندلې وه. یادې لوبې چې نهه ورځې دوام پیدا کړ، پایلوبه یې د خوست افضلي او سنګي لوبډلو ترمنځ ترسره شوه.
نوم یې فرمان الله ده، د خوست ولایت د سنګین کلب لوبغاړی یم. دغه لوبې چې په خوست کې پیل شوې وې ډېرې مهمې وې د خوست کرکټ لپاره. د کرکټ بورډ څخه موږ غوښتنه کوو چې راتلونکي کې دا لوبې نور هم په نظر کې ونیسي.
د خوست کرکټ مسؤلین وایي دا لوبې کلې یوې خوا د ځوانانو او د سپورت د مینهوالو لپاره تفریح وي، بل لوري ته په راتلونکي کې لویو لوبو ته د ورزشکارانو لپاره د تیاریو په خاطر هم ګټورې تمامېږي. د خوست کرکټ بورډ وایان اکبر سمون ویل
دغه سیالیو هدف د کرکټ زیادت یا پراخوالی په ځمن کې راتلونکو سیالیو ته دغه ولایتونو د لوبغاړو ښه چمتووالی دی.
د کرکټ تجربه لرونکو کسان وایي په خوست کې د دې لوبې ښه استعدادونه شته او دا لوبه هغه مهال په دې ولایت کې ښه پرمختګ کولی شي چې دوی ته اړینې اسانتیاوې برابرې شي. د کورنۍ کرکټ پخوانی لوبغاړی سنگین وایي
دوی نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته دغه ګراوند
معیاری کی او مونږ ته اکیډمی چې اوس دلته دغه ګراوند تر څنګ جوړیږي دا هم خوست ته کپی نه ده ځکه د خوست استعداد ته په کتنې دا ګراوند او د اکیډمی مناسبه نه ده باید دوی په دې کې ډیر کار وکړي
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرکټ مینوال او لوبغاړي پکې ډیر دي او نږدې د دې ولایت په ټولو کلیو بانډو او قومونو کې د دې ورزش لوبې کیږي او په اطرافي سیمو کې نندارې لپاره ډیر مینوال راټولیږي
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تعلیم
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې